الصيام د روژې مسائل د رمضان د مبارکې میاشتې روژه نیول پر هر مسلمان عاقل بالغ او په هغه چا باندې چې د روژې طاقت لري فرض ده، مګر په حائض او نفاس والا زنانه باندې د دغې روژې نیول فرض نه دي، او هغه ماشوم چې د روژې د نیولو طاقت لري هغه ته به د روژې د نیولو حکم کوو چې د روژې د نیولو سره آشنا شي. د رمضان د میاشتې په دوو طریقو سره په یوه طریقه پیژندل کیږي. اول، د میاشتې په لیدو سره چې عادل او مکلف مسلمان پر گواهی ورکړي اگر که ښځه هم وي. دویم، د شعبان د میاشتې 10 ورځې پوره کول او د فرضي روژې وخت د سبا صادق د فجر صادق نه نیولې د لمر تر پرېوتو پورې دوام لري، او د روژې د نیولو نیت د سهار نه مخکې ضروري دی. هغه شیان چې روژه پرې فاسدېږي، اول، جماع خوروالی کول، او په دغه انسان باندې د دغې روژې قضایي فرض ده او کفاره پرې هم لازمیږي چې ترتیب یې دا دی: د مری ازادول که د هغې طاقت ونه لري د دو میاشتې مسلسل روژې به نیسي، او که د هغې طاقت هم نه وي بیا به 6 مسکینانو ته روټۍ یعنی طعام ورکوي. دویم، د بدن نه د منی وتل که په ښکلولو مچولو سره وي او یا د لاس په استعمال سره وي خو د خوب په لیدلو باندې روژه نه ماتیږي. دریم، په قصد سره خوراک او څښاک کول که چېرته په هیره سره وي نو روژه صحیح او سمه ده. څلورم، د وینې ویستل د بدن نه که په ښکر لګولو سره وي او یا یو مریض ته د وینې ورکول، او که چېرته لږه وینه وي لکه د ټیسټ یا د معاینه کولو لپاره، او یا هغه وینه چې بغیر د ارادې نه ووځي لکه د پوزې وینه، نو بیا په هغې باندې روژه نه ماتیږي. په قص سره قی او غلټې کول که چېرته په هیره وي او یا په زبردستۍ او زور سره وي، نو بیا پرې روژه نه ماتیږي. او که چېرته د چا حلق ستوني ته ګرد، غبار، دوړې داخل شي، او یا خولې او پوزې ته د اوبو اچولو په وخت کې د ده حلق ستوني ته اوبه داخلې شي، او یا په فکر او سوچ سره انزال وشي، او یا په خوب کې په ده باندې اودس واوړي، او یا غیر اختیاري قی الټې وکړي، په دې ټولو حالتونو کې د ده روژه نه ماتیږي، او د دغې نه او د دغې مخکني ماتونکو شیانو په وجه به د باندې فقط د دغې یوې ورځې د روژې قضایي فرضېږي او کفاره پرې نشته، لیکن صرف په جمع کولو باندې کفاره لازمیږي چې مخکې ذکر شوه. او که څوک خوراک وکړي او خیال یې دا وي چې دا شپه ده او بیا هغه ورځ ثابته شي، نو په ده باندې قضایي فرض او لازم ده. او که څوک خوراک وکړي او دا یې خیال وي چې سبا شوی نه دی، نو روژه یې نه ماتیږي. او که څوک په شک سره روژه ماته کړي او خیال یې دا وي چې ماښام شوی به وي، په ده باندې قضایي فرض ده. دا کسان احکام چې روژه ماتول او خوړل ورته روا دي، دا هغه چا لپاره چې عذر یې نه وي، د روژې خوړل حرام دي. د حائض نفاس والا زنانه لپاره د روژې ماتول فرض دي، او همدارنګه دا هغه چا لپاره هم دا حکم دی چې د یو انسان د نجات لپاره د روژې ماتولو ته ضرورت لري. هغه مسافر چې د لمونځ قصر ورته جایز وي او د روژې نیول ورته ګران وي، او یا هغه مریض چې د روژې نیول ورته ضرر رسوي، د روژې ماتول سنت دي. او د هغه مقیم سړي لپاره چې د روژې په ورځ کې مسافر شي، او یا د هغه حاملې او تی ورکوونکې یعنی شیدې ورکوونکې زنانه لپاره چې په خپل ځان او یا په خپل ماشوم باندې ویریږي، د روژې ماتول جایز دي. او په در ټولو باندې صرف د دغې ورځې قضایي راوړل فرض دي، او په هغه حامله او تی ورکوونکې زنانه باندې چې په خپل ماشوم باندې ویریږي، د هرې ورځې په بدل کې یو مسکین ته طعام ورکول هم لازمي دي. هغه انسان چې د بوډاوالي د وجې نه او یا د دوامدار مرض له امله د روژې د نیولو توان نه لري، نو هغه به د هرې روژې په بدل کې یو مسکین ته فدیه او طعام ورکوي، او د روژې قضایي ورباندې نشته. او که څوک د عذر د وجې نه د روژې قضایي وروسته کړي تر دې چې د بل رمضان پرې راشي، نو په هغې باندې صرف قضایي ده، او که چېرته بغیر د عذر نه وروسته کړي وي، بیا د قضایي سره سره د هرې روژې په بدل کې یو مسکین ته طعام هم ورکوي. او که چېرته د عذر په وجه د روژې قضایي رانه وړي تر دې چې مړ شي، نو په هغه باندې فدیه نشته، او که بغیر د عذر نه قضایي نه وي راوړي تر دې چې مړ شي، نو د هغه نه به د هرې روژې په مقابل کې یو مسکین ته طعام ورکولی شي. د مړي وارثان لپاره سنت ده چې خپل رشتہ دار لپاره د رمضان د هغې روژې قضایي راوړي چې تفریط یعنی کمی پکې کړی وي، وی نظر منلوی او امدار داغ نظر پورا کول ول سنت دی چې پنیکی کی منلوی او کسوک د عذر په وجه روزه ما تکړی او بیا دغه عذر د ورځې په منځ کې ختم تایل شي د باقی ورځې روزه پر لازم ده او کچیرته یو کافر د روزې په ورځ کې مسلمان شي او یا یو حائض زنانه پاک شي او یا یو بیمار روغ شي او یا یو مسافر کور ته راشي او یا یو ماشوم بالغ شي او یا یو لیونی انسان عقلمن شي په داسې حال کې چې دوی روزه ما تکړی وي په دې ټول باندې د دغه ورځ قضایی فرض ده ولو که دوی د پاتې ورځ روژه هم ساتلی وي او د هغه چا لپاره چې د رمضان په میاشت کې ورله د روژې ماتول جایز وي نو بل څوک ورله په هغې کې روژه نشي نیولی. نفلي روژې غوره طریقه په کې یوه ورځ روژه کېدل او یوه ورځ بوزه کېدل دي، یعنی یوه ورځ روژه نیول بل ورځ نه نیول. بیا دویم د دوشنبې او پنجشنبې په ورځ روژه نیول، بیا د دوشنبه یعنی ګل او پنجشنبه یعنی زیارت په ورځ روژه نیول، او بیا په هر میاشت کې درې ورځې روژه نیول. او غوره دا ده چې دغه روژې د هرې هجري قمري میاشتې دیالسم څوارلسم او پنځلسم تاریخ باندې وي، او همدارز د محرم او شعبان د میاشتې د اکثرو روژې ورځو روژه نیول، او د عاشورا او د عرفات د ورځې روژه نیول هم سنت دي. لکه څرنګه چې د شوال د میاشت شپږ ورځې روژې نیول مستحب دي، او د رجب د میاشتې په روژې سره خاص کول مکروه دي. همدارنګه د خالی او د جمعې په ورځ روژه نیول مکروه دي. همدارنګه شکی روژه نیول چې هغه د شعبان د دیرشمې ورځې روژه ده چې کله هوا صافه وي، او د وړوکي او لوی اختر په ورځ او یا د تشریق په ورځو کې روژه نیول حرام دي، مگر هغه څوک چې په هغې باندې د حج قران یا د حج تمتع دم اوخته وي. لارښودنې: که څوک د لوی بې اودسي په حالت کې وي، لکه جنابت او یا حائض او نفاس زنانه وي چې کله سبا کېدو نه مخکې پاک شي، نو هغوی لپاره د غسل وروسته کول د سحر بانګ اذان پورې جایز دي، او په دغې حالت کې ورته خوراک کول هم جایز دي، ځکه چې نبی صلی الله علیه وسلم به کله کله دغسې عمل کولو. د زنانو لپاره د رمضان په میاشت کې د حیض د بندولو د دوا استعمال جایز ده، په دې غرض چې د مسلمانانو سره په نیکو اعمالو عبادت کې شریکه شي، لیکن په دې شرط چې د دوا استعمال ورته ضرر نه رسوي. د روژه‌دار لپاره د لاړو همدارنګه د هغې بلغم تیرول جایز دي چې کوم د ستوني نه دننه وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: لا تزال امتي بخير ما عجلوا الفطر واخروا السحور. ترجمه: زما امت به تر هغې پورې په خیر کې وي تر څو پورې په روژه ماتي کې تلوار کوي او په پښمنۍ کې تاخیر کوي. او داود په روایت کې راغلي: لا یزال الدین ظاهرا ما عجل الناس الفطره لان اليهود والنصارى يؤخرون. ترجمه: دین به همیشه لپاره غالب وي تر څو پورې خلک په افطاري یعنی روژه ماتي کې تلوار کوي، ځکه چې یهودیان او نصارا یې وروسته کوي. د روژه ماتي په وخت کې دعا کول سنت ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: ان للصائم عند فطره دعوه لا ترد. ترجمه: دروژدار دعا دروژمات په وخت کې نه مسترد دیږي، یعنی نه ردیږي، او دروژمات په وخت د دعا ویل مستحب دی. ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. تند ختم شو او رګونه لاند شو او ثواب حاصل شو ان شاء الله. په تازه کجورو باندې روژه ماتول سنت طریقه ده. کچیرته تازه کجوري نه وي نو په وچو کجورو باندې دې ماته کړي، او کچیرته هغه هم نه وي بیا دې په اوبو باندې ماته کړي. روژهدار به د ورځې لخوا رانجه نه استعمالوي، او نه به په سترګو او غوږونو کې دوا اچوي، او دا د علماو د اختلاف نه د وتلو له وجې. او کچیرته ورته محتاج وي لکه د علاج په خاطر، نو بیا د هغې استعمالول جایز دي، پروا نه کوي اگر که خوند حلق سنی ته هم ورسیږي او روژه صحیح ده. د روژې په ټولو اوقات او وختونو کې د مسواک استعمالول جایز دي بغیر د کراهت نه، او دا صحیح قول دی. د روژهدار لپاره پکار ده چې غیبت، چغلی، دروغ او یا نور ګناهونه پرېږدي، او که څوک ورته کنځلی کوي نو هغه دې ورته په ځواب کې ووایي چې زه روژه یم. د ګناهونو نه د ژبې او د نورو اندامونو په حفاظت سره د روژې حفاظت کیږي، لکه څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يضع طعامه وشرابه. ترجمه: څوک چې د دروغ وینا او پاغه باندې عمل کول پرې نګدي، الله تعالی دوی ته محتاج نه دی چې بنده خوراک او څښاک پرېږدي.
څوک چې طعام ته وبللی شي که هغه روژه وي هغه لپاره سنت دی چې د طعام خاوند ته دعا وکړي او که بوزه وي نو خوراک دې وکړي. د قدر شپه لیلۃ القدر په ټول کال کې بهترینه شپه ده او د دې واقع کېدل د رمضان د مبارکې میاشتې په آخري لسو شپو پورې خاص دي او ویشتمه شپه پکې ډېره تأکیدي ده. او په دغه شپه کې نیک عمل کول د زرو میاشتو عبادت نه غوره دی. او دغه شپې ځینې علامې دا دي چې کله د هغې سبا لمر راخیږي نو هغه سپین وي او پلوشې شعاع یې کمی وي، هوا معتدله وي، کله پکې د یو مسلمان نصیب وشي لکه هغې ته پرې علم نه وي. او د دغه شپې اصلي هدف دا ده چې خلک د رمضان په میاشت کې د الله په عبادت کې محنت او کوشش وکړي او په خاصه توګه په آخرني لسو شپو کې، او مسلمان دا کوشش وکړي چې په دغه شپو کې ترې عبادت پاتې نه شي. کله چې په جمع باندې تراوی کوي نو باید د امام سره جمع جماعت په نیمه پرېنږدي، د دې لپاره چې الله تعالی ورته د ټول شپې د عبادت او قیام ثواب ورکړي. اعتکاف په جمعات کې د عبادت لپاره وخت تیرولو ته اعتکاف وایي، او دا اعتکاف کوونکي لپاره لوی د لوی بیا او دسې جنابت نه پاکوالی شرط دی. او د اعتکاف کوونکي لپاره د لوی بیا او دسې یعنی د جنابت نه پاکوالی شرط دی. او د معتکف لپاره بغیر ضرورت نه د جمعات نه وتل ناروا دی. ضرورت لکه طعام، قضاء حاجت، فرضي غسل او بغیر د ضرورتو پوتلو باندې یا په جمع کولو باندې اعتکاف باطلیږي. او په هر وخت اعتکاف کول سنت دي، لیکن د رمضان په میاشت کې سنت مؤکد دي، او بیا د رمضان په آخري لس ورځو کې پر ډیر زیات تاکید شوی. او د اعتکاف لږه موده یو ساعت دی، لیکن دا مستحب دی چې د یوې ورځې یو شپې نه کم نه وي، او ښځه به د خاوند د اجازت نه بغیر اعتکاف نه کوي. د معتکف لپاره سنت دا ده چې په عبادت طاعت باندې مشغول وي او مباح بے ثواب روا کارونه پریږدي او د فائدې شیان نه او د بے فائدې شیان نه ځان وژغوري.